دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سلیمان شاه د متحده ایالاتو چارواکو ویلي دي چې د دوی د ارزونې له مخې وړم ورځ په ننګرهار او کابل کې مرګاني بریدونه د داعش کارو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جمعې په ورځ د غوایي یا سور په شپږشتمه د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د داعش هدف او مقصد دا دی چې د دې ډول مرګانیو حملو په وسیله د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لاره ډب کړي او هم غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقیزې جګړې پیل شي د خلیلزاد په وینا د متحده ایالاتو ارزیابي ښیي چې دغه حملې د داعش د خراسان څنګه کړي دي په کابل کې زمونږ خبریال وایي چې داعش په ننګرهار کې د پولیسو د یو قوماندان د جنازې په مراسمو د مرګاني برید مسؤلیت قبول کړی خو تر اوسه لا هیڅ یوې وسلوالې ډلې په دشت برچې کې د ماشومانو او ښځو په روغتون باندې د وژونکي حملې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې او طالبانو ویلو چې دوی پکې لاس نه لري په دغه دواړو خونړیو حملو کې د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ پنځوس کسان ووژل شو او شاوخوا نوي کسان نور ټپیان شو د افغانستان حکومت د دغو حملو ذمهواري د طالبانو په غاړه اچولې له بلې خوا لس زره افغانان چې په نورو هیوادونو کې بند پاتې وو د افغانستان د اریانا هوایي شرکت او کامیر شرکت په الوتکو کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا د ساري ناروغۍ له خپرېدو وروسته په زرهاو افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي دغه دولتي ادارې رئیس محمد نعیم صالحی پنج شنبه په ماښام په کابل کې امریکا غږ ته وویل زیاتره له هند متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او ترکیې نه افغانستان ته راستانې شوي دي د بهرنیو چارو وزارت د ارقامو له مخې دا وخت برابر نوي زر افغانان د کویت عمان او قزاقستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې بند پاتې دي زمونږ غږ د واشنگتن ناوري په تیرو څلورو ساعتونو کې ولس ناروغان په افغانستان کې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې مړه شوي دي او دوه سوه څوارلس کسانو کې مثبتې پیښې ثبت شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس باندې رپورټ ورکوي چې تر اوسه پورې یو سلو پنځه دېرش ناروغان د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ مړه شوي دي او په ټول هیواد کې نن د جمعې تر سهاره پورې د ثبت شوو پیښو شمېر شپږ زره او درې پنځوس ته لوړ شوی دی د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم په دې موزي ویروس باندې تر اوسه پورې اته سوه درې ناروغان مړه شوي دي و دېرش زره دوه سوه اتلس ناروغان په روغتونونو کې پراته دي د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په ایران کې د هغو ناروغانو شمېر تر نن سهاره پورې شپږ زره اته سوه او څلور پنځوس ته رسېدلی چې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې مړه شوي دي یو لک څوارلس زره پنځه سوه او درې دېرش ناروغان په دې وبایي ویروس باندې پراته دي د افغانستان د روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې دا اوولس کسان په کونړ کابل ننګرهار تخار میدان وردګو بغلان پنجشیر او پروان کې مړه شوي دي په سعودي عربستان کې د هغو ناروغانو شمېر دوه سوه درې اتیا ته لوړ شوی دی چې د کورونا په وژونکي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي په سعودي عربستان کې ټول ټال شپږ څلوېښت زره اته سوه نهه شپېته کسان په دې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په مکه معظمه او مدینه منوره کې دي د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر نن سهاره پورې شپږ اتیا زره پنځه سوه یو اویا ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پیښو مجموعي شمېر دا وخت یو میلیون څلور څلوېښت لکه اته زره اته سوه لس ته لوړ شوی دی او د اروپا آسیا افریقا او استرالیا په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې په دې وژونکي ناروغۍ باندې تر اوسه پورې درې لکه دریش زره او شپږ اویا ناروغان مړه شوي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اطمینان څرګند کړی چې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس واکسین به ډېر زر تیار شي او د روان میلادي کال پورې به خلکو ته ولګول شوي ټرمپ د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ډاډه دی چې زر به دا واکسین توزیع او امریکایانو ته ولګول شي ښاغلي ټرمپ ژمنه وکړه چې په دې اړه به نور معلومات له مطبوعاتو سره نن د جمعې په ورځ شریک کړي خو په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال په خپل ریپورت کې وای چې د ټرمپ خوشبینانه څرګندونې د واکسینو د جوړولو د پخواني امیر ډاکټر ریک برایت له هغو معلوماتو سره بالکل په تضاد کې و چې هغه د پنجشنبه په ورځ د ټرمپ د مطبوعاتي کانفرنس نه لږ وروسته د امریکا د اساسو د مجلس د یوې ځانګړې استماعیا غونډې په دوران کې ورکړل. ډاکټر ریک برایت چې څه موده مخکې ښاغلي ټرمپ له خپلې دندې نه یو ناڅاپه ګوښه کړ د کانګرس غړو ته وویل که په راتلونکو 12 او 13 میاشتو کې مناسب ګامونه واخیستل شي او ټول کارونه د پلان سره سم مخ پر وړاندې ولاړ شي ممکن چې د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس واکسین تیار شي. د امریکا هغه خبریال وایي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې له نوي نه زیات واکسینونه د پراختیا او ازموینې په حال کې دي او د جرمني د کیورویک کمپنۍ د پنجشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د ام آر این ای یو ډول نوي واکسینې پر حیواناتو باندې د تجربې په وخت نو واکسینې پر حیواناتو باندې د تجربې په وخت نتیجه ورکړې ده. توقع ده چې دغه واکسین به بل میاشت په امتحاني ډول د کورونا د ویروس په ناروغانو باندې وازمویل شي. برایت چې د مسلک په اعتبار یورولوجست دی او د برډا په نوم د امریکا د فدرالي حکومت د بایو میډیکل د پراختیاوي ادارې ریاست په غاړه لرو د ټرمپ د حکومت په ناقصه پالیسیو باندې څو وارې نیوکې کړي. دغه امریکایي ساینس پوه خبرداری ورکړی که حکومت د ساینس پوهانو او طبي ماهرانو په مشورو عمل ونه کړ نو سږنی ژمی به د انساني تلفاتو او د وبایي ناروغیو د خپرېدو په اعتبار د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو تاریک او بد ژمی، ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو بل امریکایي ډاکټر او د عاجلو طبي مرستو متخصص ډاکټر ران ایل فینبن هم د امریکا د فدرالي حکومت پالیسي ناقصه بللې. طبي پرسونل ته په خپل وخت ضروري وسایلو رسول باید د ملي امنیت یوه مهمه موضوعي. ډاکټر ران ویل چې د کورونا د وبایي ویروس له خپرېدو وروسته فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو په دې اړه سمه امادګي نه وه نیولې. هغه وویل چې بنیادي وسایل لکه ماسکونه او وینټیلیټرونه باید په خپله په امریکا کې جوړ شي او په ګودامونو کې باید ذخیره شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې په نړیواله کچه د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ سره د مبارزې په حساب د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو اعتبار او رسوخ زیات شوی خو د ځینو نورې رالوېدلی دی او وجه یې دا ده چې ځینو دولتي او حکومتي مشرانو تیر کال د چین د ووهان په ښار کې دغه وژونکي وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته سمدستي عملي ګامونه پورته کړل خو ځینو مشرانو ورته په لومړي سر کې عاجله توجه ونه کړه. ورځپاڼه وایي چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د هغو دوو مشرانو په جمله کې په لومړي صف کې قرار لري چې په دې اړه ښه کارکردګي ښودلې ده او د خلکو اعتماد یې حاصل کړی دی. وش په تپسلو کې جرمنیان د میرمن مارکل له کارکردګۍ نه خوشاله دي او په سلو کې 18 کوریایان د ښاغلي مون ملاتړ کوي. برېټانی د صدر اعظم بورس جانسن او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له نیمګړو اقداماتو نه خلک خوشاله نه دي او د محبوبیت کچه رالوېدلې ده. لبنان او جنوبي کوریا بیرته د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات لګولې دي. دا ویروس زیاتره په تفریحي پارکونو د غوښې د پلورلو په مارکیټونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې زر خپرېږي. په دې اړه هم بحثونه روان دي چې د اروپا او متحده ایالاتو په شمول بډای هیوادونه باید د کورونا د وبایي ناروغۍ د خپرېدو په وجه باندې د کمزورو او نسمنو هیوادونو هغه پورونه معاف کړي چې پکې ډوب دي او د پرې کولو توان یې نه لري. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال وایي چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې یو ګڼ شمېر خلک د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس له خپرېدو وروسته د لګول شوو بندیزونو د ختمولو په خاطر احتجاجي مظاهرې کوي او وایي چې دوی د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. یو مظاهره کوونکی چې یوه لوحه په لاس کې نیولې وه د پنجشنبه په ورځې د هغو سلهاو نورو قهرجنو امریکایانو سره یو ځای مظاهره وکړله چې په دغه ایالت کې د لګول شوو قیوداتو د ختمولو غوښتنه کوي. په لوحه باندې لیکل شوی و چې یوه خطرناک آزادي له جبري او استبدادي مسؤلیت نه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه بندیزونه اوس نرم کړي دي چې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدلو ویرې په استانبول، انقره او د ترکیې په ځینو غټو ښارونو کې لګولي وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. افغان امنیتي مقامات وایي چې
د روزګان په ولایت کې پر وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونه کې یو ویشت مخالف وسلوال وژل سوی دي. دوی زیاتوي چې د هغه ولایت د هریرود ولسوالۍ د سقوط مخه یې هم نیولې ده. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې په یاده جګړه کې نه افغان سرتیری هم وژل سوی. پر وسلوالو طالبانو د افغان قواوو د یرغلیزو عملیاتو له پیل څخه راوروسته دا په جنوب کې د هغوی په وړاندې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. نورحال عزیز الله
د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي چې سلګونه وسلوالو طالبانو له هلمند او کندهار ولایتونو سره پر پوله د دې ولایت د جراوت ولسوالۍ د سکوت لپاره تیر شپه پراخ بریدونه پیل کړی چې د نن سهار تر درو بجو پورې دوام درلودي. د روزګان د والی ویاند زړګي عبادی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د جراوت ولسوالۍ په سخته جګړه کې وروسته افغان هوایي ځواک هم مداخله کړې او ګڼ برید کوونکي وسلوال طالبان یې وژلي دي. د زیاته کړه چې د دراوت ولسوالۍ په نشته کې یو وشتنه وسلوال طالبان او دغه راز نه تنه هم افغان سرتیری وژل سوي دي. نو موري زیاته کړل
دولس بجو شاوخوا وسلوال مخالفینو د اورزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د چیتو په کمپ باندې د لیز بریدونه پیل کړي وو. هوایي حمایه ورسېدله د جګړې په جریان کې د ای بیستنو د تیاری د انداخ له عمله یو وشت طالبان وسلوال طالبان وژل سوي دي او اته تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان سوی دي. همدارنګ د وسلوال مخالفینو چلور تنه اجساد د ملي اردو په کم کې پاتې دي. د جګړې په نتیجه کې د افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې نه تنه افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سرتیری شهیدان سوی دي او شپږ تنه نور ټپیان سوی دي.
په ورته وخت کې د دراوت ولسوالۍ امنیت قومندان څارمن شاه محمد شاه آشنا رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له تیرې اونۍ د هیڅ هڅه کول چې دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. نوموړي زیاتې چې افغان هوایي ځواک په بمبار کې وژل سوي زیاتره وسلوال طالبان په لیزري وسلو هم سنبال و چې له ډېرې مجراحي سي په لوی نامنوي کې شامل کسان و.
لاس ورځې مخکې پلان گزاري د دراوت پر ولسوالۍ کړی و چ هغه مر خپل امیرین خپل مشران ټول په جریان کې اچولی و. زکه د درو ولایت خلک و لکه روزګان، کندهار، هلمند چې د دې کتیه راغلی وې برایي بیا تر ساره پوری جنگ ډیر شدید روان. د دشمن دوه ویشت جساده د جنگ په ډګر کې پاتې دي چې هغه هم ټول یې زردار دي او عمومي د دراوت په ساته باندې د سمسور په نامه د لیزری کومندان چې دی دغه جسد زموږ په لاس کې دی خپل د تجهیزات د اړه څه پوری.
دراوت ولسوالی پراخ نفوسه او مهمه ولسوالی بلل کیږي چې په جنوب کې درې ولایتونه له یو بل سره نښلي. له همدې کبله د روزګان تر ولایتي مرکز ترینکوټ وروسته په روزګان کې زیاتره نظامی قوت په دراوت ولسوالی کې راټول شوی دی. ځای اوسیدونکو باور شي چې د یاد ولسوالی امنیتي خلا د شمالي هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو ترمنځ پراخ دهلیز رامنځته کوي، ځکه خو هم دولت او هم وسلوالو طالبانو ته اهمیت زیاتی. بلې خوا ته خپل وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په روزګان ولایت کې خپل ملګرو ته اوښتې مرګ ژوبله رد کړې ده. تر هغه وروسته چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د خونړیو بریدونو په تعقیب ولسمشر غني افغان ځواکونو ته پر وسلوالو طالبانو د تاروزي عملیاتو د پیل امر وکړ، دا په جنوب کې د نامنیو تر ټولو لویه پیښه شمیرل کیږي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر لشپړ زرو واوښت. افغان حکومت وایي د کورونا د وبا د خپرېدو وروسته یې له بهرنیو هیوادونو څخه وطن ته د نوي زرو افغانانو په ستنولو کې مرسته کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د کرونا د وایرس څلور سوه څوارلس نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ زره درې پنځوس ته رسېدلی دی.
په تیرو څلېرویشت ساعتو کې په افغانستان کې یو زره یو سل دوه ویشت سمپلونه په مختلفو لابراتوارو کې ټست شوي دي چې د دې د منځ نه څلور سوه څوارلس مثبت واقعات ثبت شوي. څلور پنځوس زمر وطنوال روغ شوي او ولس تن نور متاسفانه خپل ژوند د لاس ور کړی دی. د دې ارقام سره مجموعاً په افغانستان کې تر اوسه 6,350 مثبت واقعات ثبت شوی دی.
د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو سلیلي ساعتونو کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د کابل او هرات په ولایتونو کې ثبت شوې دي. په کابل کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,318 او په هرات کې 1,018 ته رسېدلی چې اوس مهال د دوه ولایتونو د پاتې نورو ټولو ولایتونو نږدې نیمۍ ثبت شوې پیښې لري. د تیر 1,398 لمریز کال د کب په 15مه د هرات په ولایت کې د کرونا د ویروس د لومړۍ مثبتې پیښې د پروسه افغانستان سره اکثره هیوادو د ځمکی او هوا له لارې تګ راتک بند کړي، خو دغه هیواد ټول سرحدونه د سوداګرۍ لپاره لا هم په وړخیز ډول پرانیستي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د هوا له لارې تګ راتک د بندیدو وروسته یې په شمیر هیوادو کې د اکثر شو افغانانو په سنولو کې مرسته کړې. د بهرنی چارو وزارت وایي ګران هیواد چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه د نوي زرو ایثار افغانانو په سنولو کې یې مرسته کړې ده. وادویل د افغانستان سیاسي او کنسولي نمائندګي د مختلفو هیوادو څخه لنوي زرو څخه زیات افغانانو سنول ته لاره برابر کړې ده. هغه افغانان چې د کورونا د وایرس په ناروغي اخته شوي او دغه ناروغي له امله مړ شوي نو سره پیژندګلی د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره افغانستان ته د غوي د مړو لیک زمينه برابر کړې ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره هم وایي چې له شمیر هیوادو څخه یې وطن ته د شاوخوا 1000 افغانانو د لیک زمينه تر اوسه برابر کړې ده. دغه ادارې د کوریس محمد نیم صالحی امریکا غا شنر اړیته د پنځشنبه په ورځ ناوخته ویل چې له بهرنی هیوادو څخه وطن ته د ایثار افغانانو د ستنولو بهیر لوی میشي راځي پیل شوی دی. خاغلی صالحی ویل چې شاوخوا 1000 افغانان له هندستان، متحده عرب امارات او ترکیه او یو شمېر نور هیوادو څخه د اریانا افغان هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت په زنګور الوتلو کې وطن ته ستنه کړی شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وباد خبرېدو وروسته دغه هیواد او دغه هیواد څخه بهر ته ټولې نړیوالې الوتنې بندي شوې. خو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې WFP د بشري الوتنو څنګه د قطر داوی کرښې په مرسته د مرستې رسونې د ادارو او ملګرو ملتونو کارکوونکو د تګ راتګ لپاره د کابل او دوحې ترمنځ الوتنې کوي. د دغه الوتنو هدف په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکوونکو ته د سفر د امکاناتو برابرول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتوالی د سولې د خبرو په وړاندې لوی خنډ بولي. د سیاسي چارو کارپوه عثمان کامران له امریکا ژغ سره په مرکه کې وایي چې د امریکا او طالبانو له تړونو وروسته دا د جګړې د دواړو خواوو مسؤلیت و چې په جګړو کې کموالی راوستی وای. زموږ همکار سمیع الله جلدزی له ښاغلي کامران سره مرکه کړې او د سولې خبرو ته یې د وروستیو تاوتریخوالو د زیانونو په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې ډیر حساس حالت و د بلې خوانه د افغانستان خلکو ته په جنگ کې دخیل دواړو خواوو ته، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو ته، یو ډیر ښه فرصت په لاس باندې ورغلی و، ځکه د امریکایانو سره تړون لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک نه وروسته اخلاقي مسؤلیت د جنگ د دواړو خواوو نه، بالخصوص د طالبانو نه، دا و چې دوی خپلو عملیاتو کې په خپلو جګړه ییزو پلانونو کې باید تجدید نظر وکړي او تاوتریخوالی را کم کړي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. متاسفانه موږ وکتل چې د تړون له لاسلیک نه وروسته په دوامداره شکل باندې حملات د پخوا په پرتله باندې زیات شول. دغه په حملاتو کې زیاتوالی بالاخره د حد ته ورسېده چې د افغانستان حکومت هم هغه د تیرو ورځې د ولسمشر د څرګندونو پر اساس باندې دوی هم خپلو قواوو ته امر وکړي چې په حملاتو کې د دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته واوړي. نو زه فکر کوم دا هغه فرصت چې د صلح دپاره رامنځته شوی و، هغه فرصت له یو ډېر جدي چلنج سره مخامخ کوي او دغه حالت د افغانستان د خلکو دپاره د زغمل وړ نه ده. د دې تلفات او قربانیان ټول افغانانو ته ول.
کامران صاحب، دغه خبر تاسو موکړه رویټرز خبري اژانس هم خبر ورکړی چې ځینو حتی امریکایي چارواکو، یو اروپای ډیپلومات او د افغانستان هم ځینو چارواکو اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې دغه د تاوتریخوالو زیاتېدل، وروستي تشنجات ممکن د امریکا د سولې توافق چې تاسی هم یادونه وکړه چې په خوري تر لاسه شوې دی ممکن دې تاوان ورسوي. فکر نه کوي چې په دې برخه کې اوس د امریکا د جدي اقدام د کېدو وخت رسیدلی؟ امریکا ساسي په نظر څه باید وکړي تر څو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم بلا شک چې تړون د مواد پر اساس باندې امریکا کولای شي چې هم طالبانو باندې غوښتي چې دوی خپل حملاتو کې کمای راولي او دغه فرصت چې دی دا فرصت له لاسه ورنکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته بالاخره لاره برابره شي. دوی کولای شي چې دا خبره هم طالبانو ته وکړي، هم د افغانستان حکومت ته چې بعضی د توافقنامه بعضی مواد د افغانستان حکومت پورې اړه لري، هغه مواد باید حکومت مراعات کړي چې بغیر کې د بندیانو خوشی کول دي. په دې پروسه کې باید سرعت رامنځته شي. بندیانو نه خوشی کول باید د لامل نشي چې هلته تشنج زیات شي. زه فکر کوم چې امریکا کولای شي چې په دواړو خواو باندې فشار راوړي تر څو دغه فرصت چې دی چې په ډېر مشکلاتو باندې او ډېر وخت په زیا کولو باندې لاسته راغلی دی دا له لاسه ورنوزي. او دا هم باید افغانستان حکومت او هم طالبانو ته باید معلومه وي چې جنگ د افغانستان د روانې معضلې د حل لاره نه ده. یعنی طالبان هم نشي کولای چې په دې حملاتو په زیاتوالي باندې یا د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې به حکومت نسکور کړي. نو زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته یو جدي مسؤلیت متوجه ده او امریکا په دې کې یو ډېر مهم او اساسي رول لوبولی شي.
کامران صاحب، طالبان په مجموع کې دغه د سولې په پروسه کې ستاسو په نظر څومره خپلواک دي؟ آیا دوی اداوی کیږي چې دوی په پاکستان کې قوي روابط لري؟ آیا ستاسو په نظر دوی واقعا خپلواک دي او که هر څه د پاکستان د طرفه تنظیمي جوړیږي؟
زه فکر کوم چې دا اوس د یو ډېر د امتحان مرحله ده. حالت ډېر یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. دا خپله باید طالبانو پورې اړه لري. دوی باید خپله دا په اثبات باندې ورسوي چې دوی خپل په اقداماتو کې خپل استقلالیت لري. نو فکر کوم چې وخت دی چې دا د افغانستان خلکو ته باید واضح شي. په دې کې هم شک نشته چې د افغانستان د جګړې سیمه ییز او نړیوال ابعاد هم شته چې په دې کې د سیمې د هیوادونو په شمول د پاکستان رول د جګړې په تداوم کې مخکې هم محسوس شوی دی، اوس هم زیات محسوسیږي. نو خبره بیرته راجع کیږي طالبانو ته. طالبان باید دا په اثبات باندې ورسوي چې دوی د افغانستان د جګړې ختم اول غوري او دوی د سولې په پروسه کې خپل مستقل دریز لري او دوی د چاتر اغیز او د چاتر فشار لاندې نه دي. نو زه فکر کوم دا به دا سوال دوی ته متوجه کیږي چې دوی دا ثابته کوي ولی د دې نه انکار نشي کېدلی چې د افغانستان په معضله کې پاکستان مهم رول لوبولی دی او لوبوي او د سیمې هیوادونه هم په دې جګړه کې په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دخیل دي.
کامران صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم ډېر لنډ په دېرش ثانیو کې ځواب راکړئ، د جمهور رئیس غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ به دغه اختلافات ستاسو په نظر څونه د سولې په پروسې تاثیر کوي؟ که دغه مشکل ژر حل نشي تاسو فکر نه کوئ چې وضعیت به نور هم خراب شي؟ لنډ ځواب غواړم.
زه فکر کوم چې دې حالت او دې سیاسي کشمکش اوس هم د سولې پروسه باندې خورا ژور منفي تاثیر کړی دی. د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې لوی خنډ رامنځته کړی دی. دا که چېرته دوام پیدا کوي نور هم دا د سولې فرصت له لاسه وځي او په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابرېږي.
کامران صاحب، ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان ایسوي کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 360,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي دي. د دغه وزارت ته معلومات په اساس د رسنسو کډوالو لویه برخه هغه کسان دي چې په ایران کې کډوال و. په دې باره کې په مکریز موږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې د 2020 کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له ایران، نږدې 18,000 له پاکستان، 3,000 له اروپایي هیوادونو او 1,000 له ترکیه او نورو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی باهر وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له پاکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ودرول شوی خو زیاته کړه.
صرفاً از ایران به افغانستان برگشت میکنه مهاجران،
اوس یوازې له ایران څخه کډوال افغانستان ته ستنیږي او دا د نوروز څخه وړاندې ډیر زیات و چې شمیر یې په یوه ورځ کې شاوخوا 15 تر 14 زرو ته رسیده. خو اوس دا شمیره بیرته کمه شوې، یعنی په ورځ کې شاوخوا زر تنه د اسلام قلعه او د نیمروز ولایت د وریښمو پل له بندرونو څخه افغانستان ته ستنیږي.
پل ابریښمو ولایت نیمروز به افغانستان برگشت میکنن.
د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې د 2020 کال له پیل څخه د مې میاشتې تر نیمایي پورې شاوخوا 450,000 بې اسناد افغان مهاجر له ایران څخه شړل شوي او نږدې 240,000 غیر قانوني کډوال له دغه هیواد څخه په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دی. دغه سازمان زیاته کړی چې له دیشمیرې له شاوخوا 1,500 راستانه شو کډوالو سره مرستې کړي دي. په کابل کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل چې دغه اداره یوازې له هغو راستنیدونکو کډوالو سره مرستې کوي چې د کډوالۍ قانوني اسناد ولري او په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. دوی هر یو ته چې وغواړي ستانه شي 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي، یعنی که یوه کورنۍ 15 کسه وي ورته زر امریکایي ډالر ورکول کیږي. دوی چې کله افغانستان ته رسیږي موږ دلته د مرستې رسولو 4 مرکزونه لرو. په دغو مرکزونو کې چې په ننګرهار، کابل، کندهار او هرات کې دي، په دغو ځایونو کې دوی ته د مرستې ورکول کیږي. خو هغه افغانان چې اسناد نه لري او خپل هیواد ته راستانه شوي په کوم وضعیت کې دي او ورسره څه ډول مرستې کیږي؟ د افغانستان په ولسي جرګه کې د غور ولایت استازي رقیه نایل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
په پیل کې کله چې دوی ثبت او راجستر کیږي ورته ډیر لږ څه ورکول کیږي، چې د څو ورځو لپاره یې د کورنۍ مصرفونه نه کیږي. دوی چې کله خپلو کلیو او بانډو ته ستنیږي بیکاره وي، او سږ کال خو ښه کال هم نه و ځکه چې د کورونا مسله وه، او هغه تیاری چې حکومت باید له وړاندې نیولی وی او کوم تدابیر چې لازم و نه ونیول شوی او کومې مرستې چې یې کړي ډېرې لږې دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر وګړي یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې نړیوال بانک او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې راستنیدونکي افغان کډوال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او په جدي ډول مرستو او پاملرنې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی سره لدې چې افغان راستنیدونکو کډوالو ته د مختلفو برنامو له لارې مرستې شوي، خو لا هم په دې برخه کې زیاتو همکاریو ته اړتیا ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کورونا وایروس له کبله په امریکا کې د بیکاری کچه د 1930 میلادي کال د قحطۍ راوروسته په بیساري توګه لوړه شوې ده. په داسې وخت کې چې زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي، اقتصادي څېړونکي وایي کېدای سي د کورونو نرخونه راولویږي، سودې ټیټ پاتې سي او ځوانان وکولای سي چې کورونه واخلي. نور تفصیل پر پټ کې وایي.
څېړونکي وایي چې کېدای شي په امریکا کې د کورونو بیې راټیټ شي او تراتونکو څو کلونو بیرته عادي حالت ته راونه ګرځي، ځکه زیات شمېر خلک د کورونا وایروس له کبله بیکاره شوي دي. د اقتصادي چارو یو څېړونکي لاورنس وایټ وایي:
په کمزوري مارکیټ کې زه فکر کوم چې قیمتونه به په تدریج سره راوغورځيږي. موږ پوهیږو چې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو په تیرو 15 یا 16 اونیو کې دندې له لاسه ورکړې دي. دا د یوه کمزوري مارکیټ ښکارندوی کوي.
په 2008 کال کې یو مالی بحران راغلی و، خو څېړونکي وایي چې دا ځل کېدای شي ورته تیاری ونیول شي. تانیا سالسیت چې د کورونو کاروبار کوي وایي:
هغوی په داسې یو وخت کې راغلل چې اقتصادي حالت ډېر ستونزمن و، نو په دې دلیل هغوی د خریدارۍ د مالي شرایطو سره بلد دي. هغوی قیمتونو ته منتظر دي.
دې شرایطو په پام اوس نوي ځوانان کېدای شي د دې وس ولري چې وکولی شي لومړي ځل لپاره کورونه واخلي. څېړونکي وایي یوه لویه پوښتنه چې کورونا وایروس به په راتلونکي کې د کور پر اخیستونکو څه ډول اغیز وکړي دره چې د هغوی کور په کوم ځای کې موقعیت لري. د اقتصادي چارو یو څېړونکي لاورنس وایټ وایي:
I think is really open
زما په نظر هغه څه چې اوسنی حالت څخه زده کړه ده، دا د کله چې ویروس تیر شي نو خلک به وایي نه غواړي د ګڼیګونی په سیمو کې ژوند وکړي، ځکه په همدې سیمو کې ویروس په چټکۍ سره خپور شو. زه آزاد فضا غواړم، دا به اطراف او یا هم له ښاره لرې سیمې وي.
څېړونکي وایي پر مارکیټونو باندې کورونا ویروس د اغیزو معلومېدل کلونه وخت ونیسي. وحید رافیزی، امریکا غږ رادیو، ویرجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې موږ